اپډیټس.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د حساب د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندیشنو خبرو خو لومړی خبرونه د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو لبریدونو سره ملکی تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوې دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی ترڅنګ وي او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پر وې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړې. بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي خوریه مصرق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصرق وایي وسوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ولسمشر غنی د توحید په نوم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
اغه جمهور رئیس هر اورز کډوی یو اورز ورستا د دوستامونو او د کلوندګانو او د امریا په کمانډارانو سره مسلسل او په دوامدار ډول خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیس درې ولایتونه دي چې په تیرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابند د حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې به نشتي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هېواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه د ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما د څرګندوري پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ سرمشیزه په داسې حال کې جوړې شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق په اړه د بیا غور او بالاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبتو او یوازې 15 منفي رایو تصویب کړه. یاد شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کیږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. د ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي. یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو متحد ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یوه توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د ګزمي بیړیو پر یوې کارګو کښتۍ چې د سنګاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کښتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویبپاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شی ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزي بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له سلو تر دوه سوه میلیونه ډالر پیري. د روسیې مرکزي بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تېر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې یو سل او شل میلیارد ډالره کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمیدل و. د متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په سلو کې شل لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرتوب له ډېره زیاته شوې. د دې سازمان وی څېړونکي خوري مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه دا د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په کابل کې د چهارشنبې د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښي افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې له نږدې دوه سوه ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو ازموینه واخیستل شوه.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو دپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې تر اته نیمو بجو وروسته د یوه کلي زر ژغونه ډرامه خپرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبه په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان یې ووژل. د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرګ ژوبلې له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موږ له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو حوریه مصدق څرګندونې موده احمد تکل پر راپور کې واورېدې چې حوریه مصدق وویل د چهارشنبه په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید و، ځکه چې ملکیان یې په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خپرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼول ویدیو خپرونو په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون د ورستی برید په اکلا چې یو شمیر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خبر کړی دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي دا په هغه یو ځای باندې نوې برید دی چې ګڼ شمیر بهرنیان هلته تګ راتګ لري. ورځپاڼې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي ټاکل شوې وه په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت ترسره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم وربلل شوي وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبه د ورځې دغه برید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورځپاڼې د نواز شریف دا خبره هم راخیستې چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوي ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په کابل کې وروستی برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړې. ورځپاڼه لیکي چې د پارک پالاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمه کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په وروستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلي چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی و. ښاغلي هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په مهال شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي یې ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. د وویل چې په دې اړه یې افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبرای چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رادو فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ به خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ شری به نه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له ده څخه یې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو بر خلاف د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغوی پر خلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پي دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته رانه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو بر خلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا دا را کیسه نه ده د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا کیسه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیعګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی و. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل. زه ته دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کوم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د څېړونکي ډاکټر محمد تقي څرګندونې مو اورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور ازادي راډیو ته وویل دا طرحه په سوله ییز هدف ولاړه ده. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښی شي خو ورڅخه د استفادې زمینې لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعاله شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس الیانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اجانس 155 غړي هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړي توپ خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژي د سولیز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اجانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 20,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کېږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې دغو کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنۍ زده کړې کړې دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل سي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي په دې دوره کې 191 تنه د نرسینګ عالي قابلګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کېږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې 68 تنه شدې دي چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
کېدلی سي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکمو او دا خوندي کولای سي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې د زیاتې نامنې له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په نورو 4 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په هغو ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکښې نه وې.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
وزه قابلیت پس انشاءالله که خیر سره فارغ وسلم نو هیڅ د دې مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کړم.
د یادول وړ ده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټره موجودیت نه لري او ټولې روغتیایي چارې د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریدونو باندې کوم عکس العمل څرګند نه کړل، نه کړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شول دی ځکه چې هلته د په وینا یو امریکایي وشل شوی دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څرنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خبره کړې دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او دغه بریدونه یې غندلي وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتیا ستونزې دي د عامه روغتیا وزارت دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي خوشبختانه په هلمند کې روغتونونه زیات دي خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیشي دا خپل عیب ولي نه وایي چې افغانستان زما له لاسه خراب شو. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخته مخته خوشبیني وه خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړي دي بدبینه شوي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو خو 8:30 د لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سترګ ګوري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبري وکړي او هغوی ته لارښوونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات په بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بل اخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پوروی کارګو کشته چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې 13 ورځې ډز وکړي. اسلامی دولت افراطی ډلې یادایش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي आवाज دی. او د روسیې مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اسارو د زیرمه د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې لسلو تر 200 میلیونه ډالر پیری. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. یو کلی او زر شخونه ډرامه او د ازادي راډیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. زما همکاران په کابل کې د خبرونه مختبی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د مځکې داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څور بيږي.
تا شاغا دو ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شه ولی، ما له نثاره پوښتنه کړې.
هو، ما ته یې دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم همدانن ویش وکړه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکه اسنادونه یې.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه، د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته. تاسې ما ته چل جوړ کړی، خوندو ته دې هم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځایه خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی. دی خو ډېر غوریږي.
هو، ورونه هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شا ته که.
ولې موږ څه کړي؟ ها څه کوئ عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوئ؟
درځه تاسې ته زما زور نه معلوم.
نه ته پرېږده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه دا د خبرو ګوډی.
شاغا، ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کي. خیر دی، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
زه ځه لاره پیدا کړه، بیا راشه.
دلته ډیر غال مغال مه جوړوئ، ورځنه ساره کنه تا به دم د ورور څنګ ته واچوم.
حمر صاحب تاسې دوه رنګي کوئ ګورئ.
بس که غواړې چې ورور دې له بندیخانې نه خلاص شي باندې لاړ شه او له شاغا سره خبره سپینه که بیا راشه.
لاړ به شم خو نه پوهېږم چې
راځه راځه نه ساره، زه او ته چې سره جوړ شو هر څه به جوړ وي.
درځه.
عامر صاحب دا دې څنګه کار وکړه؟ ما ته خو له ولی جان نه شاغا ملامت معلومېده.
څه وکړم اوس په انډیوالۍ کې ګیر راغلی یم. شاغا چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره.
کومه خبره؟ غم مه کوه، څه وعده مې چې درسره کړې در رسیږي.
هغه خبره دې سمه ده، اندېښنه مې بل ځای ده.
اندېښنه نه ساره، ولی جان ته پرېږده چې سرونه یې سپین کړي، مونږ چې څه کرو هغه به ریبو او مزې به کوو.
شاغا خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جودر وخیږي. که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه سې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی، خیر به مې نه وي.
عامر صاحب دومره خو به د انډیوالۍ خیال ساتې، نو زه دې هم یو وخت په درد خورم.
هو خو چې درد مې د رغېدو وي، داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي.
د لاسه به دې څه م نه ووځي، ډېر څه به دې لاس ته درشي. زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي، موټی به دې ډاکم.
ګوره دا ټولې خبرې دې ښې دي، خو د نثار سره دې د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا.
نو دې کې څه خبره ده؟ خو رسمي جلد پسې لېږلی و.
شاغا هر څه چې وي قانوني لاره دا نه ده.
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه، پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي؟
شاغا ستا لانجه له نثار احمد سره ده، نه د ولی جان سره. او بیا ولی جان په حقه دی، ځکه ورور یې غلطي ورسره کړې ده.
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته، بس زه هماغه ځمکه غواړم او ته دې خپل.
غلی شه شاغا، خبره دې څوک وانوري؟ اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي.
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده، ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال را حل کا.
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبونه نه شاته کوم، خو چې یوه لاره ورته پیدا شي.
انډیواله ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه، ازبکه راته ترلاسه کړه، بیا دې دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي.
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا؟
پیسې نه لري، او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم. ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی.
جمیله نور پوه نه شوم، بس ولی جان یو څو تیزې تیزې خبرې وکړې، هغه د پولیسو عامر عسکر ته امر وکړ چې بندیخانې ته واچوه.
نثاره نو تا ونه ویل چې د ولی جان څه ګناه ده؟
سلطان ماما ما څه ویلې وای؟ شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ د پلار و نیکه ګټلی کوري.
نثاره یوې خبرې خو ظاهران کړیم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی. د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه.
جمیله سر خلاص کړه، دوی په ولی جان د زور کار نه شو کولی، ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی.
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي؟ نه پیسې لرم او نه ځمکه سته. ما نه خو لاره ورکه ده جمیله، تاسو یوه مشوره راکړئ.
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه، د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې، اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو؟
ما ویل چې مځکه به خرڅه کړم، اوس ها بسم د پوروړو پورونه به خلاص کړم. خو
وایي تللې اوبه نه راګرځي، اوس تیرې خبرې هېرې کوي. دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی.
حال به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما؟ هغه شاغا همدا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم، او اوس مځکه زما نه ده، د خویندو او ورونو مې ده.
شاغا به هر څه وینو.
سلطان ماما ښه وایي، خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو.
قانون؟ خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کېنوه. دلته خو قانون زما مدعي سوی، نو زه فریاد چا ته وکړم؟
ته
زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصول ګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک
یې؟ آمر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک یې وایم؟
اوهو شاخه؟
اوه زه یم آمر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطا یې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلي وي.
کار د وارخطا یې د آمر صاحب. ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلي وي هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه بس ځمکه دې خپله وګڼه، نه سار به رانه ځانه منه خوروي.
والکه عکس واخله، د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچک او موټر ته یې ورواچوه.
رشوت نه اخیسته امبر صاحب.
دا خبرې به فساره نو علیکې سره سپینو چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
هم مسله کې ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان د پخنه ورنه کوله.
دا حالات څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لکه لکه چې ویده دی.
ای ځوانه تا ته وایم.
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خو یې خېدلی نه، لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ورته ویلم وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې.
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خو بیا نظر شو ډریوري ما کړې ده او ګنګ سګول ته راته.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکه
ده. وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شې، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې هم پیسې.
کور دې ودان لکه زه لاړې ما شم.
هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشا اخواشا وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار. اسلم داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویل یې په همدې رسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم. ای وروره لارې ته دې ګوره، خلک ولې پډي کوهې؟
ته خپله ړوند دی.
هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ، د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه راتلی شم؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو، له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراعاتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي عدالت نه پلي کېږي. تاسې په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده، اولې هر څوک له فساده سر ټکوي. په خبرونه کې د ګران میلمه نظرونه هم شامل وو او نن را سره میلمه مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت دی. ښاغلی سعادت صاحب زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران.
خیر اوسې مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسې هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس، بله شمیره 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په همدې ډول تاسو کولی شئ زموږ سره په 0 اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېته شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدئ چې په اتومات ډول ثبتېږي. سادات صاحب، هر څوک د فساد څخه سر ټکوي، تاسو ډرامه هم واورېده، بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړي؟
جناب زدران صاحب، افغانستان قوانین لري، خاصتا د فساد پر ضد. همدا اسلامي قوانین هم دي. د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی، په دې کې هم دي. همداشان نور مدني حرکتونه قوانین چې دي، په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنې شوي دي. فساد یې غندلی دی په هیڅ قانون کې، که هغه په افغانستان کې دي که په نور نړۍ کې غیر مسلمي هیوادونو کې دي. فساد ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، بډی رشوتونه غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی. دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو، فساد ډیر شي، یو خدا چې په افغانستان کې څلوېښ کاله جنگونه وشول، خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای، قانون په سمه توګه عملي نشو. د چارواکو ستونزې پکې دي، د خلکو ستونزې پکې دي، د ځینو هغو زورواکو چې هغه د فساد له لارې، د غیر قانوني کړنو له لارې غواړي چې خپل هدف ته، خپل مرام ته ځانونه ورسوي، د هغې لاس پکې دی. خو لوی لامل دا دی چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. که چیرې حکومتي چارواکو ته راشو، خپل حکومتي چارواکي دا مني چې دلته قانون تر ډیره د چارواکو له لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی. خاصتا اوس ګورئ، دغه ډرامګۍ چې اوس نشر شوه خورا ډیره دردونکې وه. یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی و، شرکت ته ورغی، د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی، ارمان یې ویسته، ډیر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته دوی وظیفه پیدا شي. کچیرې دلته قانون عملی شوی وای، فساد نه وای، بډی نه وای، رشوتونه نه وای، د ډیرو ځوانانو ارمانونه و پوره شوی وای، داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی. په دې اساس ځینې خلک چې دا وای وي، لنجای وي، یوې درې ته ورشي، هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لنجا کې بریالی شي.
خیر اوسې ډاکټر صاحب کمال سادات، ستاسو ځواب موږ واخیسته. اوریدونکو ته په طرف ځو، اوریدونکو له وردګ ولایت څخه لرو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ. بله، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. اوریدونکو خبرې نه کوي، د بل اوریدونکو په طرف ځو، بل اړیکه اخلو. مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې. ازادي راډیو ده، د فساد په اړه خبرې کوو. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. نوم دی وای کوم زنه لړی کنی ولی
سیدار افزاز احمد
او ډیر بخیر راغله. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم سره مرکزات سره تولان کوم. یعنی دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شته، د دې لته ټول فساد نه دی چې یو سړی په خو په اداره کې ناسي یا په پوسټ کې ناسي، یعنی نور یو څوک ورځي او هلته هغه یعنی کېږي، هغه پوستا یا هغه قومنداني ټول تخریبېږي، له منځه ځي، لکه مونږ تاسې اورو چې پرون انکې وکړه چېرته
سوال مونږ واخیسته. جنگونه د فساد سره یو رشته لري وایي.
کله کله داسې کیږي چې کوم امنیتي چارواکی یا قضایي چارواکی، هغه کسان چې هغوی مجرم وي، هغوی ته سزا ورنه کړي، هغه د بډو رشوتونو له لارې خپل کې بالکل په ټوله نړۍ کې بیا امنیتي پیښو ته لار هوارول.
مهرباني. بله اوریدونکو اخلو، د دوی ځواب وشو. تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ځان معرفي کړئ. کوم ځینې مړی کنیولی د رادیو غږ مو بند کړئ، د تلیفون له لارې خبرې وکړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. ډیر په خیر راغلی، خبرونه اورئ. مهرباني.
اداري فساد زیات شي، هغه بس دا اوس دلته دلته هم ځکه ده، حکومت هم ځکه ده، څوک پسې ده، څوک یو ځای، څوک بل ځای، څوک بل ځای تقسیم ولسوالۍ ولایت بېګا شپته خدای اعتبار وکړه. په دغه غټو روډ باندې، په دا عمومي روډ دی، بازار میدان کې 2 کیلومتره کې غټې لارۍ ته راغلې، چې سبا پورې
موبایلون و پیسه و مال چه کتک رو چاید خطنه ملاقه کری دیست که در حالات خراب هستی خبر از فرق کردی
تا سوال وقت
بلکل
خیر سه سوال دکتر سه بخیسته در سر خبری کرد
جناب زدران سیب دیره منانه در ملگری نه چی تلیفونی وکی گور از ما که پوچو که اسم دی یا سلطانی از ما که دی چی واس منگو ارت سرکری یا حکومتی از ما که وای زن شخصی از ما که دی پر اختیار یا هم چې په شخصي ځمکو باندې هم ځینې زورواکو د ځینو کمزورو په ځمکو کورونو باندې دعوې کړي دي ځینې سلطني ځمکې دي چې هغه هم په ملیونونو جریبې ځمکې چې دي ځینو کسانو قصب کړي دي باید هیڅکله داسې ونه شي نو هغه سلطني ځمکې چې هغه خلکو نیولې دي هیڅوک حق نه لري چې په هغې کې ابدی وکړي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت د هغې دپاره پروګرامونه لري باید هغه عملي کړي ځینې شخصي ځمکې دي لکه په ډرمګۍ کې هم چې دلته یاد شوا. نو کچیره پر اختیا هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوقو پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامینځته کیږي حکومت په موږ باندې ځانته حقوق لري موږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په موږ باندې حقوق لري او وګړی باید د موږ بل وګړي احترام وکړي په دې لحاظ کچیره د خپل حقوق څوک وپیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نشي رامینځته کیدی خاصه جناب زدران صاحب دلته د ځمکو په سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایه ادارو کې ځینې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځینې د قضایه ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکړي که حکومت کې ستونزې شته د
همدې موضوع باندې خلکو پیغامونه هم پرېښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قاری سه پښتون ډېر خیر راغلی
بلې مهرباني چې دغه رنګه مجرمین یا دین چې په سخته زمینه برابروي او دغه هغهنه پردل پیسې واخیستلې دغه رقم مفسدین بیا ګرځېږي په قانون کښې دوی ته جزا څه شي ده او فرضاً د ډرامې په حساب کښې درته وړم
دویم سوال کې ستاسو آواز صفا نه وو او د ځمکه په سر باندې موږ ډېرې خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخیسته
بلکل
مهرباني ورته ووایه مهرباني
دوی وویل چې دغه ځمکه په سر خبره وکړه بیا د لنجې رشوتونه دغه یاد کړل ګورئ افغانستان مسلمانه ټولنه ده هم په دواړو اړخونو درته غږېږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په هغې دنیا کې او په هغې دنیا کې څه قانون دی د افغانستان د جزا قانون 245 تر 255 مدې پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوي دي چې څوک رشوت اخلي څه ورسره وشي د جزا قانون ګورئ همداشان موږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندوستان کې هندوان ډېر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویت یا نور موږ تاسو که رښتیا هم په اسلام باندې عقیده لرو راځئ چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی وبین الراشی والمرتشی جهنم فی النار هغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په منځ کې معامله کوي جهنم یې ځای دی نو رشوت اخیستونکي ورکوونکي ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په هغې دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا دې یو څوک وکړي که چا وکړو هغه مجرم نه دی هغه مجرم دی هم موږ ته هم تاسو تا هم حکومت ته هم خدای ته هم قرآن ته هم آخرت ته که رښتیا څوک یوه عقیده ولري نو باید خپلې عقیدې ته خو وفادار پاتې شي که هندوان دي هندوان ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي موږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار یو نور خلک عیسویت ته وفادار دي د عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټلی شوی دی ممنوع اعلان شوی دی څوک وکړه
میدان ښار نه هم اړیکه لرو هغه هم
نه پوښتنه مې دا ده چې آیا په دا فساد چې بېرته دومره په افغانستان کښې خور شوی ده د دې اصلي منبع په کوم ځای کښې ده په محاکمو کښې ځکه چې په دا محاکمو کښې شریعت نه صحیح تطبیقېږي که چېرته څو کسان د شریعت د نگاهنه محاکم شي نو هېڅکله ور څوک زړه ښه نه کړي چې فساد وکړي ځکه دا دولتي چارواکي اکثره فساد راکړي غریب سړی خو فساد نه خوري
همداسې ده خیر اوسې د خپرونې په پیل کې په منبع او سرچینې باندې وغږېدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بله اورېدونکی مخلو مهرباني
زمنګ سرم اړیکه وصل ده، مهرباني خپل نظر مو وای. بلې زمنګ غاوري خا اوریدون کی اړیکه وشل ده، یو بل اوریدون کی اخلو بیا ډاکټر صاحب تاسو په طرف مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل ده خپل نظر مو وای.
السلام
علیکم. السلام. نوم مو نبی الله جان د زابلنا. مهرباني مهرباني خبرونه ترشه. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي نظر مو وای خیر اوسه. بله خا اوریدونکو خبری نه کوي، فکر کوم کوم سوال به نه درلودو. مونږ ته غنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه هم پریخي، هغه ورو دو دوی نظرونه په خبرونه کې شامل وو.
السلام علیکم. محمد الله تاسو سره د کابل ولایت نه په تماس کیم. که ام وګړي رشوت ورنه کینو رشوت به څوک واخلي؟ خو باید ام وګړي له رشوت نه ځان وساتي، رشوت ورکول نه ځان وساتي. وسلام.
بلې السلام علیکم. نعمت الله رزګان ولایت ایګلټ سوي څخه خبرې کوم. رشوت په اړه به تاسو ته داسې ووایم چې د وخت امیرین په هر کلي په هره بانډه کې پل لري، هغه لاین چې د دایو په وخت کې د خلکو څخه رشوت اخلي او بیا راوړي د وخت امیرین ته ورکوي. وروسته د هغه کاروبار دی، د خلکو خپل ځان ته مخصوص دلالان لري، خلک یې تباه او برباد کړه. یوه دعوه شروع شي هغه په کلونه خلاصېږي. حکومت څخه هم بله خواهش دي، باید د دې رشوت مخه ونیسي. یو داسې حتی ان کې چې په نور ناشته روي او هغه په رشوت خورو پسې پلټنه وکړي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام.
بله السلام علیکم. زه ډېره خوشحاله یم چې دا دوه نفره په فساد ونیول او دلته د دوی دواړو ملګري انډیوالي مهمه نه، بلکې د ولی جان او د نثار احمد مځکه ډېره مهمه وه. د دوی مسله ډېره مهمه وه. ډېر خوشحاله شو، ډېر خوند یې وکړ، ډېره خوشحاله.
خا د اوریدونکو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو د خلکو ونډې ته اشاره کړې وه چې خلک باید فساد ورنکړي، بل ویلې چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې ورته خلک برابروي، بلاخره فساد ورکي او د مسله مختلاړه شي.
تر ډیره بریده پورې داسې شوې دي چې ځنې کسان ټیټپوړي مامورین فساد کوي، بیا په هغې فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د هغې مشران چې وي چې په هره سطحه وي هغه ته پیسې پکې ورکوي. داسې شوې دي لکه په ګمرکاتو کې یا ترافیک یا نور په نورو اړخونو کې. خو مهمه خبره یوه ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت یې څنګه اخلي. منوم در سره، خو ځنې چارواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي، دام در سره منو. خو څنګه چې یو څوک وایي چې زمې وطن جوړوم، زه په خپل قانون مطابق چوکاټ دی، قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم، هغه که څوک یو قوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ورکوي، هغه فساد اخیستون کې افشا کوي، قانون ته سپاري. بل مهمه خبره دا چې ګوري یوازې که حکومت کې فساد شته دی څوک یې ورکولی شي؟ مونږ تاسو یو ختمولی شو. دلته د هر چا چې ټلیفون وکړي د خورکۍ نه د ورونو نه زه ډېره ډېره مننه کوم. دوی یو مدني حرکت ترسره کوي، دوی یو داسې حرکت ترسره کوي چې زړونه یې سوځي، غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي. تاسو په خپلو سیمو کې ټولنې، مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شئ، حکومتي ادارې وڅېړئ. څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته، هغه ډېر ښه فلم و. یو هسپتال ته یې مړی وروړی وي، هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو. ه په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي. مدني ټولنې ورته ووایي چې مونږ تاسو ته مړی دروړی و، دا ژوندی سړی نه و، نو هغه اسپتال چې دی هغه وتړي. نو دوی نه مغوښتنه دا ده چې تاسو د فساد پر ضد راپاڅېږئ. دا یوازې د حکومت دنده نه ده، زموږ او ستاسو ټولو وظیفه ده.
هلمند نم یو اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه به وي ځکه د خپرونې وخت پای ته رسېږي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو افغان صاحب ډېر بخیر راغلی. مهرباني خپرونې په اړه څه وایي؟
حکومتي چارواکو ته عوام ولس ته څه په کار دی چې د رشوت مخه ونیسي؟
او ډیره زیاته مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه دی وکړه هلمندی وروره. ما خو تا ته څه پکار دی چې څه وکړو؟ حکومتي چارواکی خو ناست د په تذکیره، په پاسپورټ، په بل شي باندې رشوت اخلي. زه و ته باید څه وکړو چې خپل ګاونډي، خپل خری، خپل وطنوال ته مو خیر رسېدلی وي؟ مونږ او تاسو باید راپاڅېږو. هغه چارواکی چې رشوت اخلي د اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وښیو. که بیا هم حکومت څه ونه کړل، حکومت ګرم دی. وطن، فساد، غیر قانوني چارې یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای. کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم ټلیفونونه وکړل، زه ډیره ډیره مننه کوم. خویندو، تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. که چیرې موږ تاسو په دې مبارزې ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا ده چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عملي کړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې
شروع کړو، بالکل
ستر هدف ته به ورسیږو. که چیرې جناب زدان صاحب فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلي کار ته